درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شي. موږ به د ماښام تر او بجو له تازه خبرونو او نور موضوعاتو سره له تاسو سره یو. نن دوشنبه ده، د اسد یزمری و موعد میلادي 2019 د جولای 9 زه اسمت ساروانیم. په دې لومړی خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په کابل کې د زرغون بهیر پر دفتر د پرونی حمله او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه. د ولسمشهید ټاکنو ته کاندید رحمت الله نبیل ویلي چې ټاکنیز ټیم انتخابات نه تحریموي. د افغانستان د تکواندو د تنکیو ځوانانو ملي لوبغاړو د 2 هیوادونو په سیالیو کې اتلولي وګټله، او د ایران د اتومي انرژۍ د موسسې رئیس وایي هیواد یې غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشهید انتخاباتو د کمپاینونو لومړۍ ورځ پرون یکشنبه له یوه خونړي برید سره مله وه. یوه ډله وسلوالو بریدګرو د کابل په 15 امنیتي حوزې کې د ولسمشهید انتخاباتو د کاندید اشرف غنی د مرستیال کاندید امرالله صالح پر دفتر ډله ییز برید وکړه او یو شمېر خلکو ته مرشوب لواړوله. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز بېګا ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې برید د ټولو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېد. دی وایي برید پای ته رسېدلی، ساحه تصفیه شوې ده، بریدګر وژل شوي دي، خو کوم تلفات چې د وروستیو راپورونو پر اساس رسېدلي 15 ټپیان او 3 شهیدان دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د ولسمشۍ د ټاکنو د لومړي مرستیالي د کاندید امرالله صالح له برید روغ وتلی، خو په هغو انځورونو کې چې له دې برید څه څو شېبې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول، د ښاغلي صالح یو لاس برسیرن ژوبل ښکاري. د ولسمشۍ ټاکنو ته کاندید رحمت الله نبیل وایي چې ټاکنیز ټیم انتخابات نه تحریموي. هغه دا خبره په خپله ټویټر پاڼه بېګانه وخت لیکلې ده. رحمت الله نبیل د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د یوې 12 کسیزې شورا غړی هم دی چې پرونې د ټاکنو د تحریم اعلان کړی و. د شورا په یو بیان کې چې رسنیو ته استولې، ولسمشر اشرف غنی تورن کړی چې انتخابات یې له وخت مخکې په خپله خوښه تنظیم کړي او په همدې خاطر د شورا له کو غوښتي چې په انتخاباتو کې دې برخه نه اخلي. د ولسمشۍ ټاکنو د کاندیدانو په دې 12 کسیز شورا کې حنیف اتمر، رحمت الله نبیل، لطیف پدرام او ځینې نور چیرې شامل دي. د حنیف اتمر ټاکنیز ټیم د یاد شورا د وروستي اعلامیې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د تکواندو د تنکیو ځوانانو ملي لوبغاړو د 2 هیوادونو په سیالیو کې اتلولي وګټله. د تکواندو فدراسیون سکرتر جنرال بیگاش پل اردن څخه چې د لوبي پکې وشوې ازادي رادیو ته وویل، خوشبختانه که در بخش نوجوانان با بدست آوردن سی لشمرغه ده تنکیو ځوانانو په برخه کې د سرو زرو، د درو، د سپینو زرو، د درو او د ژیړو د درو میډالونو په ګټلو سره افغانستان دا ورده الحسن کپ سیالیو اتلولي وګټله. فرزاد منصوری، غلام مرتضی صالح او احسان رحیمی د افغانستان لپاره د سرو زرو میډالونه ګټلي دي. د لوبي د 2 آسیایي هیوادونو ترمنځ د جمعې لورځې تر یکشنبه پورې روان وي چې په پای کې افغانستان د ډیرو میډالونو او امتیازونو په ګټلو سره اتل شو. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د ایران د اتمی انرژي د موثر رئیس عباس عراقچی وایي هیواد غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. د ایران له لوري دا اقدام د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اتمی موافقه پر اساس منه دی. د ایران اسنا خبری آژانس وایي چې شاغلی عراقچی دا خبره پرون یکشنبه د خپل هیواد د پارلمان له غړو سره په کتنه کې وکړه. درنې اوبه د اتمی وسلې لپاره د پلاتونیم د جوړولو په ریکټرونو کې کارول کیږي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې شاغلی صالحی همداراز ویلي چې هیواد یې له 2015 میلادي کال څخه راپدې خو ټول ټال 24,000 کیلو یورانیم غنی کړي چې دا تر هغې اندازې خورا زیات دي چې ایران یې اجازه لرله. د موافقې پر اساس ایران هر کال د 300 کیلو ګرام یورانیمو د غنی کولو اجازه لري. او د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د ملي استخباراتو رئیس تبدیل کړ. د روسیې د ګواښونو په اړه د ډان کورتس ارزونې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له ارزونو سره عموما په تضاد کې وي. ولسمشر ټرمپ په یو ټویټري پیغام کې پرون ولیکل د کانګرس د استازو جرګې د ټکساس استازی جان راډکلیف یې د ملي استخباراتو د نوي رئیس په توګه وړاندیز کړی دی. د امریکا د ملي استخباراتو اداره د متحدو ایالاتونو د ولس استخباراتي ادارو د فعالیتونو د څارنې او همغږۍ دنده لري. خبرونه مول آزادی رادیو و بریدل. دا آزادی رادیو خبرونه ده سهار لود ماشام تر او بجو پا منزنی سپا دولش پش نیوی او پا یوش می شارونو که پا اف ام سل اشاریا پینزه سپا وری. د روانې خبری مجله په دوام کې اورئ. د افغانستان د ولسمشرۍ د کمپاین لومړۍ ورځ په یوه خونړي برید پیل او پای ته ورسېده.
امنیتي تدابیر په هغه صورت شاید او باید چې د انتخاباتي کمپاینونو لپاره وي هغه تر اوسه نه دي نیول شوي.
له کابل د باندې په ولایتونو کې هم خلک دې ته ورته اندېښنې لري، خو په یو شمېر ولایتونو کې پرون اصلا انتخاباتي کمپاین ونه شو. نورستان یو له دغو ولایتونو څخه دی.
هغه لاره کې چې خلک ډېر غونډېږي تصویر نه لګېدلی او کمپاین هم کوي خلک کوتره څه کم خبره نشته نه بیا تصویر لګېدلی دی نه کمپاین دی.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي له طالبانو سره د مرکزي پلاوي د غړیو د ټاکلو پر سر اختلاف شته. ایران خلیج ته د تیلوډونکو بیړیو د ساتنې لپاره د ځواک د لیږلو په اړه د بریتانیا پریکړه پارونکي بولي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجې او دقیقې دی آزادی رادیو اوري. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د کاندید اشرف غنی د مرستیال کاندید امرالله صالح پر دفتر ډلهیز برید بیگانه وخته پای ته ورسید. د کابل پولیس وایي چې ښاغلی صالح له بریده روغ وتلی، خو په دې ډلهیز برید کې درې کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. پرون یکشنبه د ولسمشۍ د ټاکنو د کمپاین په لومړۍ ورځ دغه برید د اروپایي ټولنې، پاکستان، افغان سیاستوالو او ګڼو نورو کسانو له تون غبرګون سره مخامخ شوی او هغه په کلکه خندلی دی. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د کمپاینونو لومړی ورځ له یو خنړی برید سره مال و. د اوسنی ولسمشر او د ټاکنو د کاندید اشرف غنی د لومړی مرستیالی د کاندید امرالله صالح پر دفتر د یک شمه په مازیګر ډلهیز برید ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز بیگانه وخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد برید جزئیات شریک کړل. برید پای ته رسیدلی، ساحه تصفیه شوې، بریدګر وژل شوی دی، خو کوم تلفات چې د وروستیو راپورونو په اساس رسیدلی 15 کسان ټپیان شوي او درې شهیدان دي. د کورونا چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه د برید د پای ته رسیدو خبر لیکلی او هم ویلي چې امنیتي ځواکونو تر برید لاندې نیول شوي ساحې نه 15 ایسار شوي خلک ژغورلي. د یک شنبې په مازیګر دغه برید د سیمې خلک سخت ویرولي و او وایي چې د چاودنو غږ ډېر زورور و. د کابل اوسیدونکي او د یاد برید یو شاهد محمد خیبر ازادي راډیو ویل
صدای بسیار بلنده که حتی تمام این منطقه را تا در
دیر اوچد غگی و در دیستیمی 500 متری که در کورونو پولی که خیماتی کرد.
این منطقه را که میبینیم مکمل خانه شیشاش مایده شده.
در کابل یوبل اوسیدون که حمید هم چی سیمی تن نگدی و ازادی را روی تا ویلی
موتری بم بوده، اول انفجار کرده، بعدی
موټر بم و چاودنه کړي. انتحاری برید هم شوه. موږ چې له دې ساحې ووتلو د درېیمې چاودنې غږ مو هم واورید.
بعدن یک انفجار دیگه صورت گرفت که 3 انتحاری شوه.
امنیتي چارواکو ویلي چې ښاغلی صالح له برید روغ وتلی او هغه راپورونه ناسم دي چې ګواکې دی ژوبل دی. خو له پیښې وروسته په لومړنیو خبرو شوي انځورونو کې د ښاغلی صالح یو لاس ویني او ژوبل ښکاري. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم ویاند رضوان مراد د یکشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی صالح له برید روغ وتلی، خو دوی د کمپاینونو د امنیت پاره اندیښمن دي.
لومړی دا چې یو ځل بیا خلکو ته اطمینان حاصل شي چې د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال ساری صاحب حمله نه شي مزیر شو خاطر بجی و روغ د دولت جوړون کې ټیم او د غراس هغه پلویان چې د دې ټیم دی ټول د امنیتی وضعیت له امله اندېښمن دي. امنیتی تدابیر په صورت شاید او باید چې د انتخاباتي کمپاینونو لپاره وي هغه تر اوسه نه دي نیول شوي.
د ولسمشري ټاکنو د کمپاینونو په لومړۍ ورځ د غبرید ګڼ غبرګونونو نه پاره ولي. افغان ولسمشر اشرف غني په خپل ټوټر لیکلي د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیالي امرالله صالح د یوې پیچلې حملې ژوندی وتلی. افغان ولسمشر او جمهوري ریاست ته کاندید اشرف غني، افغان اجرائی رئیس او ولسمشری ټاکنو ته کاندید عبدالله عبدالله، د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب او ګڼ نور افغان سیاستوال مخام محل د صالح پوښتنې ته ورغلي. اروپایي ټولنې او پاکستان هم دا برید غندلی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کو بیا په خپل ټوټر پاڼه بریدګرو ته په خطاب ویلي چې ملکیان او سیاستوال یو هم باید ونه وژل شي او له دې لارې د انتخاباتو د وژلو هڅې مه کوئ. هغه ویلي اروپایي ټولنه د ده په خبره د دغو وحشیګریو پر ضد ولاړه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل هم لیکلی چې هیوادی د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د مرستیالي پر کاندید امرالله صالح برید په کلکه غندي او د انتخاباتو د پروسې لپاره د افغانانو کلک ملاتړ کوي. پر امرالله صالح د دغه ډله ییز برید مسؤلیت تر یک شنبې ناوخته چا نه دی منلی، خو دی تل د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد دی او پر هغوی توندې نیوکې کوي.
و هم اوریدل چې د انتخاباتي کمپاینونو لومړۍ ورځ په برید پیل او پای ته ورسېده. له کابل دی باندې په ولایتو کې انتخاباتي کمپاینونه ساړه ول. په کونړ، نورستان، لغمان او ننګرهار کې پروند ولسمشر د انتخاباتو کمپاین پیل شو، خو د پخوا په څیر له شور ماشور ډک نه و. خلک ویره لري کچیرې د ولسمشر زو ټاکنو کمپاین په اوسنۍ بڼه دوام وکړي نو ډیر لږ خلک به د ټاکنو له اهمیت خبر شي او خپل رای به وکاروي. په دې موضوع له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
خلک وای تر اوسه په نورستان او لغمان کې د ولسمشریزو ټاکنو دپاره د کوم نومان دفتر نه دی پرانیستل شوی، خو په کونړ او ننګرهار کې یوازې د ولسمشر غنی د کمپاین دفترونه افتتاح شوي او په ننګرهار کې خو د ولسمشر غنی پلویانو غونډه هم کړې ده. د نورستان یوې اوسیدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل
کله چې کمپاین شروع شي مطلب کوڅو کې او کورونو کې هغه لاره کې چې خلک ډېر غونډې کې په سیر نه لګېدلی او کمپاین هم صحیح خلک په طرفه کم خبره نشته نه بیا تصویر لګېدلی دی نه کمپاین کې. څو
د کونړ اوسېدونکي اندېښمن دي که چېرته د کمپاین شپې ورځې همداسې تېرې شي نو ډېر لږ خلک به د انتخاباتو په اهمیت پوه شي او د رای ورکولو مرکزونو ته بلاړ شي. زیرک شینوار او عبدالله وای
یوازې د اشرف غنی دغه دفتری معلومیږي، دغه بلبورډونه معلومیږي، تصویران لګیدلی، خو نور نوماندانو تصویران او دفترونه نه لیدل کیږي. که دغه ډول حالات رواني فکر نه کوم که په هغه ډول چې په خوا براتل رایا چونی بکیدلې هغه سي فکر نه کوم که هغه ډول بیا رایا چونی وشي.
د انتخاباتو لومړی ورځ د خو دلته صرف یوازې د اشرف غنی د ټیم کسانو صرف یو څو دانې تصویران دغ کړی دي، نور ډیره بې مزه ده. هغه د مخکینی په شان باندې هیڅ هغه سخوند نه شته دی. که چرته همداسې دوام وکړي نو فکر نه کوم که څوک د سپاراخه ګډون پکې وکړي، ځکه نه غونډې شته نه تبلیغات شته دی.
په کونړ کې امنیتي مسولین وایي د کمپاین د پاره ټول امنیتي تدابیر نیولي او د هر نوماند استازی کولای شي چې د ولایت هرې ولسوالۍ ته لاړ شي او هلته په خپله ګټه غونډې جوړې کړي. د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
مونږ ورته ډاډ ورکوم چې زمونږ کونړ ولایت په ستاسو د پنځلس واحد ادارې لري. هر ولسوالۍ ته چې تللی ځي پلان لري، اول د پلان مونږ سره شریکي، بعد هغې نه بیا آزادانه کولی شي چې لاړ شي.
د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو دپاره چې د میزان په شپږمه نیټه به په ټول هیواد کې ترسره کیږي، د ولسمشر غني په ګډون ورته اتلسو تنو ځانونه نوماند کړي.
انګار خروټه د پکتیکا لشکین څخه لیکلی وای په پکتیکا ولایت کې هم د ولسمشری د ټاکنو د کمپاین څرک نه لګیږي. په کندوز کې بیا خلک له حکومت غواړي چې امنیتي وضعیت ښه کړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي شي. په دې اړه راپور وروسته وړاندې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
میل ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین پر پیلېدو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي، د ولسمشرۍ د انتخاباتو رسمي کمپاین د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې پیل شو چې سوله را روانه ده او له طالبانو سره به خبرې وشي. ورځپاڼې د ولسمشرۍ د کاندید اشرف غني او د هغه د کاندید مرستیالانو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي چې ولسمشر غني هیله لري چې ولس نورو کاندیدانو ته به ماتې ورکړي او د سپتمبر د اتویشتمې یعنی د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې به یو وار بیا بریالی شي. د خپل انتخاباتي کمپاین په پیل کې وویل سوله راتلونکې ده او خبرې به وشي. تر دې یوه ورځ وړاندې د سولې لپاره د دولت په چارو کې د سولې وزیر عبدالسلام رحیمي ویلي و چې په دو اونیو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي، خو طالبانو سمدستي وویل چې تر هغو د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي چې بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي نه وي. وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې ولیکل چې بین الافغاني خبرې به وروسته له دې وشي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې نهایي شي. میل ورځپاڼه د طالبانو له لوري د ناامنۍ ترڅنګ د جرمونو زیاتوالی، کمزوری اقتصاد، بیروزګاري او کمزوری زیربنا د افغانستان لوی ستونزې بللې دي. د ورځپاڼه لیکي چې افغان رای ورکوونکي د شفافو انتخاباتو هیله لري او په عین حال کې پر رای ورکوونکو د حملې له درکه اندېښنه لري، خو ولسمشر غني وویل چې سوله راتلونکې ده. بلومبرګ خبرونې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د خبرونې ته د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د سولې موافقه نږدې شوې ده. د شاهین په وینا که امریکایان منطقي او د قناعت وړ وړاندیزونه وکړي د سولې موافقه به ژر لاسلیک شي. شاهین په عین حال کې سوله نږدې بللې ده. د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چې غالبا د امریکا او طالبانو ترمنځ له خبرو وروسته به وشي د یو 15 کسیز پلاوی د جوړولو کار وروستیو پړاوونو ته رسولی دی. بلومبرګ د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څرګندونو ته هم اشاره کړې ده او ویلي دي چې نوموړي د پنجشنبې په ورځ فاکس نیوز ته په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به حقیقي پرمختګ وشي او تر سپتمبر میاشتې پورې به موافقه وشي. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو اټکل کړی چې د سپتمبر تر لومړۍ پورې به له طالبانو سره سوله وشي. سپتمبر هغه میاشت چې په 28مه د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. له طالبانو سره مرکچی پلاوی د ټاکل کېدو پر سر د حکومت د مشرانو او سیاسینو ترمنځ همغږي کمزوري او اختلاف پکې موجود دی. دا خبره د ولسی جرګې دوهم رسیال دوهم منشي عرفان الله عرفان کوي. د پرون یک شنبه ټینګار وکړل او ویل چې دا اختلافات به په مذاکراتو منفي اغیز وکړي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د یو اړخ په توګه د حکومت په ګډون د سیاسي ګډو اړخونو سره د طالبانو لخوا د خبرو د پیل لپاره د هغوی د تیاریو له خودلو سره سم داسې اندېښنې موجودې دي چې حکومت اوس هم د یو پراخ مذاکره کوونکي ټیم په جوړولو کې پاتې راغلی دی. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وای د حکومت او سیاسيونو ترمنځ د داسې یو ټیم د جوړولو لپاره چې ټول ته د منلو وي جدي اختلافات موجود دي او دغه موضوع د په خبره د سولې د خبرو بهیر ته زیان رسوي.
تر هغې چې دغه اختلافات پر ځای پراته وي او دغه اندېښنې چې مبادا موږ د لیست په مورد کې نوي بنبست سره مخ کړي، زموږ هیله دا ده چې زموږ مشران او سیاسون وتوانیږي پر دغه موضوع یو کلي توافق ته ورسیږي.
که څه هم د حکومت چارواکو له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی د ټاکلو په برخه کې د اختلاف په اړه سن دی ویلي، خو په خاطر دی ویلي چې په ځینو برخو کې اوازې د نظر توپیر موجود دی. طالبانو په دې وروستیو کې ویلي چې د سیاسي اړخونو له ګډ ټیم سره چې حکومت به پکې د حکومت په بڼه نه بلکې د یو اړخ په توګه شامل وي خبرې اترې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د ټویټر پر پاڼه لیکلی چې دغه کار له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو د وخت له اعلان وروسته کېدونکی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ به تر دوو اونیو پورې په یوه اروپایي هیواد کې خبرې پیل شي او د دغو مذاکراتو لپاره یو 15 کسیز پلاوی د جوړېدو په حال کې دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر پاڼه کې له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه څرګندونې کړې دي. د خلیلزاد په باور له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د یو جامع او مؤثر پلاوی جوړېدل چې د حکومت لوړپوړي چارواکي د ګوندونو او مدني ټولنې استازي او ښځې پکې وي کولی شي دغه مذاکرات وکړي. د نړیوالو اړیکو پوه داود مایار وایي د خلیلزاد او طالبانو د نظر نږدېوالی او له حکومت سره د طالبانو د خبرو تیاری د دې ښکارندویي کوي چې د طالبانو په پخواني دریس کې نرمښت راغلی دی.
طالبانو متاسفانه مخکې حکومت د یو رسمي جهت په شکل نه پېژنده او مذاکراتو کې دا ولیدل شوه، خو د دې پیغامونه چې په دو ورځو کې نشر شوي دي د دې نه یو مثبت پیغام اخیستل کېږي چې انشاءالله طالبانو په سیاست کې د حکومت په اړه یو نرمښت راغلی دی.
طالبانو مخکې له دې تل ټینګار کړی و چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. د قطر په بین الافغاني مذاکراتو کې یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو د افرادو په حیث ګډون کړی و، نه د حکومت له ادرسه. په پام کې ده چې امریکایي چارواکي او د طالبانو پلاوی په نږدې ورځو کې په قطر کې د مذاکراتو اتم دور پیل کړي او تمه ده چې په دې دور خبرو کې په یو لړ مهمو مسایلو او حتی پر ځینو هوکړو هم خبرې او بحث وشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي خبری مجله اوري.
د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي او د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د دولت تر کنټرول لاندې ساحې پراخې شوې نه دي او که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي نو شاید زیات شمېر خلک په انتخاباتو کې برخه وانه خیستلی شي. په دې اړه له کندز د اجمل آریان راپور واوري.
د کندز ولایتي شورا او خلک خبرداری ورکوي که امنیت تامین نشي نو ښایي خلک په ټاکنو کې برخه وانه اخلي. د ولسمشریزو د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو پیلېدو سره د کندز ولایتي شورا او د دې ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او دغه راز وایي که چیرې د کندز روان امنیتي وضعیت ته رسېدنه ونه شي نو ښایي زیات شمېر خلک د امنیتي ګواښونو له کبله په دغې پروسې کې برخه وانه اخلي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بدون امنیت انتخابات هیڅونه چرګستان نه دره.
د امنیت نشتوالی له کبله انتخاب هم نشي تر سره کېدلی او که دولت غواړي چې انتخابات په ښه توګه تر سره شي نو د کندز امنیتي وضعیت ته رسیدنه وکړي. د دوی په وینا چې اوس مهال د کندز ښار په نږدې څنډو کې وسلوال مخالفان موجود دي او که وضعیت همدا ډول دوام ولري نو ښایي زیات شمېر خلک د خپل مدني او قانوني حق څخه محروم پاتې شي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو نورالله او سید محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
مونږ د کندز اوسیدونکي په دې باندې اندېښمن یو که چېرته حالات په همدې ډول دوام پیدا کړي نه یوازې دا چې انتخابات به ترسره شي بلکې وسلوال مخالفین چې دا مهال په تر درې کیلومترو په ښار کې حضور لري د دوی راتګ به نور هم د کندز په لور زیات شي او دا د کندوزیانو یو لویه اندېښنه ده.
په کندز کې وضعیت ښه نه دی، طالبان په دوه درې کیلومترۍ کې شته دي. په دې وضعیت مونږ څنګه کولای شو چې په راتلونکو انتخابات کې شرکت وکړو؟
بلخوا د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري تر څو خلک د امن په فضا کې په ټاکنو کې برخه واخلي. د نوموړي ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان سمونیار سی سرور حسیني په دې اړه وویل
پلانونه منظم امنیتي کې ترویزی شوه
تاکه امنیتي ارګانونو خپل پوځي پلانونه جوړ کړي او په نږدې راتلونکو کې موږ خپل پراخ پوځي عملیاتونه لیکو او لکبل باید د کندز په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي.
بزرگ ما صورت خود گرفت.
د کندز ولایتي شورا او خلک په داسې حال کې د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تیر کال د ولسي جرګې د ټاکنو په لومړۍ ورځ د دغه ولایت مرکز او ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د مسلحانه تحرکاتو شاهد وو او له کبله اتیا تنه ټپیان او اته تنه ملکي وګړي وژل شوي وو او دغه راز زیات شمېر خلک هم د رایې ورکولو له حق څخه محروم پاتې شوي وو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
اوس هم لافغانستان دیباندی تهران د لندن هغه پریکړه چې د تیلوړونکو بیړیو د ساتنې لپاره فارس خلیج ته یوه ډله پوځیان استوي پارونکی وړاندیز بللی دی. ایران ویلي په خلیج کې د بهرنیو پوځیانو حضور به د سیمې وضعیت لا کړکېچن کړي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
ایران د بریتانیا لخوا فارس خلیج ته د یوې پوځي ډلګۍ د استولو له وړاندې سره کلک مخالفت وښود. د ایران د حکومت ویاند علي ربی پرون یکشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا کار پوره دښمني ښکاروي. موږ اوریدلي چې هغوی یوه پوځي اروپایي ډله فارس خلیج ته استوي. دا طبیعتا یو خصمانه پیغام او پارونکی اقدام دی او کړکیچونو ته به لمن ووهي. بریتانیا تیره دوشنبه ویلي و پلان لري د هرمز تنګي له لارې د تیل وړونکي بیړۍ د تګ راتګ د امنیت د ساتلو لپاره د اروپا په مشرۍ د سیمې ته یو پوځي ماموریت ولیږي. د بریتانیا د نوي صدر اعظم بوریس جانسن په مشرۍ د دغه هیواد نوی حکومت هم له ایران سره په دې لانجه کې ښکیل دی او که څه هم ګواښونه یو بل ته تبادله شوي خو لا یې سمه نتیجه نه ده ورکړې. ایران دوه اونۍ وروسته له هغه د جولای په 19 د بریتانیا یوه تیل وړونکي بیړۍ ستینا امپیرو په هرمز تنګي کې ونیوله چې د هسپانیې په جنوب کې د بریتانیا د شاهي دولت تر حاکمیت لاندې د جبل تاریخي چارواکو د ایران یو لوی تیل وړونکي بیړۍ گریس ایسار او له سورلیو سره یې ونیوله. د ایران د حکومت ویاند علي ربی په خپلو پرونی څرګندونو کې واضح کړ چې د خلیج امنیت باید د سیمې د هیوادونو لخوا ونیول شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې د یکشنبه په ورځ د بوریس جانسن له ادارې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د غښتلي پاتې کېدو هیله کړې د بریتانیا لخوا خلیج ته د اروپایي پوځیانو له استولو سره نه دی جوړ. روحاني د شنبه په ورځ د عمان د بهرنیو چارو وزیر یوسف بن علوي سره په تهران کې تر یوې لیدنې وروسته وویل چې د بهرنیو ځواکونو حضور د امنیت له ټینګښت سره مرسته نه کوي او لا کړکیچ زیږوي. د عمان د بهرنی چارو وزیر یوسف بن علوی هم ویلي دوی له تهران او لندن سره ښې اړیکې لري او له ټولو خواوو سره د هرمز تنګي د امنیت په اړه اړیکې نیسي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاینونو لومړۍ ورځ پرون یکشنبه له یو خونړي برید سره ملاوه. د ولسمشر ټاکنو ته کاندید رحمت الله نبیل ویلي چې ټاکنیز ټیم انتخابات نه تحریموي. هغه دا خبره په خپل ټویټر پاڼه کې بیګا ناوخت لیکلې ده. د افغانستان د تکواندو د تنکی ځوانانو ملي لوبغاړو د 22 هیوادونو په سیالیو کې اتلولي وګټله. د ایران د اټومي انرژي د موثر رئیس عباس عراقچی وایي هیواد یې غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریئکټر بیا فعال کړي او د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د ملي استخباراتو رئیس تبدیل کړ. دا هم د ژوند رنگونه.
دا ژوند رنگونه.
زه ډاکټر خواج عبدالله صدیقی ام روغتیا وزارت کارمن.
نن د افغانستان د ملي بیرغ ورځ ده. تاسو د بیرغ لپاره څه کړی؟
دا خو ډېر د خوشحالۍ ځای ده او د افغانستان سلیزه په اصطلاح هم پوره کیږي نو د دې په خاطر خلک خوشحالیانې کوي. ما خپل موټر کې بیرغ لګولی ده.
یوازې موټر کې؟
یعنی شخصا ما خپل موټر کې لګولی او نور رونه د کور فامیل لغوی هم بعضن چې دوکان لري په دوکانو کې د کور په سر دا ټول بیرغ ودرولي.
کله چې د افغانستان درې رنګ ښکلی بیرغ ګورئ تاسو څه احساس درکوي؟
دا خپل د غرور احساس خلکو ته ورکي، د دې احساس ورکي چې مونږ مستقل یو او د ازادۍ فکر مونږ ته ورکي او مونږ ځان لکه د نور نړیوال په شان داسې غختلي خلک ځان حسابو.
یوازې ووم د اسد یا د افغانستان د ازادۍ ورځو کې بیرغ په موټر کې کېږدي که په نورو ورځو کې هم؟
اکثرا دا چې ولګرو چې تر ډېر وخته پورې چې کله بیرغ خرابېږي یا زوړ شي بیا هم سړی بل راخلي بل راخلي.
څنګه داسې نیکټایي د بیرغ خولۍ د بیرغ یا خند بیرغ هم کوي کني کوي؟
بلوزم کړي دي د بیرغ.
کله هم داس د افغانستان لوی بیرغ په لاس کې اخلي د سیره پوي ګرځوي ځان سره کنه؟
لوی بیرغ هم نه دی اخیستی خو د لوی بیرغ ترڅنګ مکسونه اخیستی دي ډیر په ویاړ باندې یادګاری لپاره مکسونه اخلي او ځان سره ساتي فیسبوک دی جګي او غیر. او بل خبر دا چې بیرغ چې د زمونږ ملي نخان دی زمونږ هویت دی او مونږ په فخر کوو.
څه ویل لري دوستان چې په دې ورسو کې د افغانستان بیرغ څنګه ځان سره وګرځي وینه ګرځي څه ورته
اولا د افغانستان ټول خلک باید د بیرغوس څخه ګټه واخلي د کورونو کې دوکانونو کې خپل موټرو کې دفاترو کې ټول باید د ملي بیرغ ورپي او په یو خاص احساس باندې دوی افغانان دي او د دې څخه خوند واخلي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه لولم چې په بیلابیلو موضوعاتو مو لیکلي او را لېږلي دي. فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اریوبه لیکي خدای دې وکړي په اتم پړاو خبرو کې خلیل زاده او طالبان یو توافق ته ورسیږي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي پر عامه تاسیسات باندې حمله کول جنایت دی، ځکه دا د ولست آرامتیا لپاره دي، نو ډیر پام باید ورته وشي. یوسف شاه یارمل له کندهار لیکي اول باید اوربان اعلان شي او بیا انتخابات. حکمت الله حماس له نادعلي ولسوالۍ لیکي کاندیدان باید د یو بل بریا ومني او له تحریمونو دې لاس واخلي. عبدالله بارکزی له هلمند له ناوې څخه لیکي وایي بغیر له سولې انتخابات ناممکن دي. او قیام الدین مبارز د هلمند له ولایت لیکي وایي کاندیدان دې خلکو ته بې ځایه وعدې نه ورکوي او د خلکو پر شخصي کورونو دې خپل عکسونه نه لګوي. دا وس موږ لومړی خبری مجله د بلې خبری مجلې لپاره سلطان محمد سرور سټوډیو ته راغلی ورته هرکلی.